غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
قدر مناوریدونکو السلام علیکم. د امریکا غږ آشنا رادیو د ماښامنۍ خبرونې په پیل کې په موکې د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته.
طالبانو د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اوربند وړاندیز رد کړ. د فرانسې د تیلو یو غټ شرکت په ایران کې خپل قرارداد فسخ کړ، او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي زر به افغانستان ته سفر وکړي.
د خبرونې اوریدو ته مو ځان او شب آشنا هرکلی وي. نن د دوشنبه ورځ د اسد میاشتې 9 د 2013 کال د اګست میاشتې له 6 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان حکومت وایي د طالبانو سره اوربند تر اوسه نه دی نافذ شوی.
په تقریبا 45 ولایتو کې عملیاتونه نن هم شوي دي او بیګا شپه هم شوي دي.
طالبانو په کندوز کې د برمته شو مسافرو 2 تنه خوشی کړی دي.
نوی کسا دی اغوی لیا سارت تر اوتی دی او شپاک دیرس کسا دی اغوی پر سارت کی دی وصفیلن.
دران موریدون که دا او نور نلیوال او سیمیز رپورتونا لگ رو ساوری. خو او سر تا عشق الله رحیمزی دی سات پور خبرو نوی.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان څولند خبرونه اوري. امریکا وایي د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ په مستقیمو خبرو کې همکاري ته چمتو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په لوی اختر کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لخوا د اوربند د اعلان هرکلی وکړ، او زیاته کړه چې د اوربند دا پلان د سولې لپاره د افغان ولس غوښتنې ته ښکاره ځواب دی. ښاغلی پمپیو همدارنګه وویل چې د سولې د خبرو لپاره هیڅ خنډ نشته، او امریکا چمتو ده چې د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ په مخامخ خبرو کې همکاري وکړي. په همدې حال کې د طالبانو دوه قومندانانو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اوربند وړاندیز رد کړی دی، او ویلي دی چې د اوربند کول په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره مرسته کول دي. د حکومت یو چارواکي هم د رویټرز خبري ایجنسی ویلي دی چې که طالبان اوربند ونه کړي د افغانستان د امنیتي ځواکونو عملیات به بیا پیل شي. روسي د افغانستان د سولې نړیوالو مذاکراتو ته تیاری نیولی دی چې ټاکل شوې په راتلونکو 2 کې په مسکو کې وشي، او طالبانو ته هم بلنه ورکړې ده چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د افغانستان په چارو کې د روسیې د جمهور رئیس ځانګړي استازي زمیر کابلوف د روسیې د انټرفاکس خبري ایجنسی ته ویلي دی چې دا غونډه به د سپتمبر په 4 وشي. ښاغلی کابلوف دا غونډه په افغانستان کې د ملي پخلاینې د بهیر لپاره یو چوکاټ وګڼه، او ویل چې د طالبانو استازي هم د غونډې ته بلل شوي دي. د فرانسې د تیلو تر ټولو ستر شرکت په ایران کې د 5 میلیارډ ډالرو په ارزښت قرارداد په رسمي ډول فسخ کړی دی او د دې هیواد نه ووته. قرارداد د 6 کلونو لپاره و، او د ټوټل کمپنۍ د ایران په جنوبي برخه کې د طبي ګازو فابریکه جوړوله. د ایران د تیلو وزیر بیژن زنګنه ویلی دی چې د ټوټل کمپنۍ د قرارداد په ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو نه وروسته فسخ کړ. ښاغلی زنګنه ویلی دی کوښښ کوي چې د کومبل شرکت سره قرارداد وکړي، خو نور جزئیات نه دی ورکړي. ایران د همدې میاشتې په سر کې ویلي و د چین یو دولتي شرکت د دې پروژې 80% کې برخه اخیستې ده. په لومړي سر کې د چین برخه یوازې 10% کې وه. په خپله د ټوټل شرکت تر اوسه په دې هکله تبصره نه ده کړې. د پاکستان د نوي حکومت د کابینې غړو نن د وفاداری لوړه وکړه. کابینه ټول 21 غړي لري، او د جمهور رئیس ممنون حسین لخوا ورته ملک ته د وفاداری لوړه ورکړ شوه. د خبر تفصیل د زامن مومن ناوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشی وایي په دې خبر ده چې د پاکستان بهرنۍ پالیسۍ د کومو ستونزو سره مخ ده، او ژمنه وکړه چې په بهرنۍ تګلارې کې به اصلاحات راولي. ښاغلی قریشی وویل چې پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي، او زیاته کړه چې د پاکستان آینده د افغانستان د سولې سره تړلې ده. د بهرنیو چارو وزیر همدارنګه وویل چې ډېر زر به کابل ته سفر وکړي.
اور میں ایک محبت ایک دوستی اور ایک
هغه ویلی کابل ته د دې پیغام سره زی چې دواړه هیوادونه باید د یو بل ستونزو په حل کولو کې مرسته وکړي. ښاغلی قریشي ویلي چې د امریکا سره داسې دو اړخیزې اړیکې غواړي چې د اعتبار او درناوي پر اساس وي. زامن ممند، امریکا غږ، واشنگټن.
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریا. په ترکیه کې د امریکا په سفارت ډزې شوې دي، خو څوک پکې ژوبل شوي نه دي. د امریکا سفارت ویلي دي چې ډزې نن سهار وختي د یو موټر نه شوي دي. په راپور کې ویل شوي چې ډزې د سفارت په دروازې شوي. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د برید د کولو ادعا نه ده کړې، خو د دې نه معلومیږي چې د امریکا او ترکیې ترمنځ سیاسي جنجال مخ په زیاتېدو دی. په ترکیه کې د امریکا د سفارت یو ویان ډیوید ګاینر ویلي دي چې د پیښې په باره کې تحقیقات روان دي. ښاغلی ګاینر د ترکیې پولیسو نه مننه وکړله چې په خپل وخت ځانونه د پیښې ځای ته ورسول. د ترکیې د کورنۍ چارو وزارت هم ویلي دي چې پولیس او استخبارات د مشکوک موټر پسې ګرځي او په دې ټینګار وکړ چې د ټولو هغو کسانو سره به حساب کتاب کیږي چې په پیښه کې مسؤول وګڼل شي. د روسي پاوز د 1971 کال را په دې خوا تر ټولو د سترو پوځي تمریناتو لپاره تیاری نیسي. د روسي د دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي دي چې دا نظامی تمرینات به 15 ورځې وي او بل میاشت پیل کیږي. په تمریناتو کې چین او منګولیا هم ګډون لري. ښاغلی شویګو ویلي دي چې په تمریناتو کې به د روسي پاوز، هوایی قوه او بحري قطعات برخه ولري. دا تمرینات د روسیې د سایبریا او ختیځه برخه کې ترسره کیږي. روسیې هم دا ډول تمرینات په 1971 کې کړي ول. او وروستی خبر دا چې د امریکا جمهور رئیس وایي د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په حق له تحقیقات ملي رسوایی ده. دغه تحقیقات خاص استازی رابرټ مولر کوي. ښاغلی ټرمپ ویلي دي رابرټ مولر چې دغه تحقیقات کوي داسې یو شخص دی چې د ستونزو پسې ګرځي. ښاغلی مولر غواړي معلومه کړي چې آیا د ښاغلي ټرمپ د انتخاباتو د ټیم کوم غړي د روسیې سره د انتخاباتو پر وخت لاس درلود او کنه. مولر دا هم غواړي معلومه کړي چې په خپله ټرمپ خو به د تحقیقاتو په مخ کې خنډ نه وي جوړ کړی. جمهور رئیس ټرمپ وویل چې رابرټ مولر بې اعتباره او رسوا شخص دی. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه تا یو شمیر هیوادونو د طالبان سره د حکومت د اوربند هرکلی کړی. په دې اکله درته رپورټ لرو لږ وروسته اوری، خو تر دې مخکې په همدې اړه درته بل رپورټ لرو. د افغانستان حکومت وایي اوربند نافذ نه دی ځکه چې طالبانو د اوربند غوښتنه منلې نه ده. افغان چارواکي وایي چې په 15 ولایتونو کې پوځي عملیات شوي دي. پخواني طالب مشران وایي چې وسله واله طالبان به رسما اوربند اعلان نه کړي. نور تفصیل د کابل نه د امریکا غږ د خبریال رحیم ګل ساروان پر رپورټ کې اوري.
که څه هم ولسمشر غنی تیر ورځ د دریو میاشتو لپاره سر لنن اوربند اعلان کړ، خو حکومت وایي چې دا اوربند په لومړي ورځ تر اوسه نه دی عملي شوی. افغان ځواکونو په 15 ولایتونو کې خپل عملیاتونه کړي دي. د ولسمشر غنی ویان هارون چخان سوری وایي که طالبان اوربند ونه کړي حکومت هم اوربند نه کوي.
غیر رسمي او یا په بعضو منطقو کې اعلان د آتشپس معنی د دو جانبه آتشپس نه لري، او هغه آتشپس د افغانستان د حکومت د تصمیم پر اساس چې په مشورو د مختلف اقشار سره سوی دی په هغه کې نه راځي. عملیات و ټول تعمر سوی تر څو چې اعلان نه شي عملیات جریان لري. بلې، او په تقریبا 45 ولایتو کې عملیاتونه نن هم سوی دي او بیګاش پم سوی دي.
د ولسمشر ویان وایي چې حکومت د طالبانو د هغو زندانیانو چې خوشي کړی لیست غوښتی دی.
هیڅ ډول شی اوس نشته یا تعداد چې بندیان راه کیږي یا ایله کیږي. د افغانستان حکومت د طالبانو څخه لیست غوښتی دی چې تاسو خپل لیست راکړئ. بعد هغه د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونو خصوصا لوی سرمالي به دا لیست ګوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ورځ د رفیع لورزی تر میلاد النبی مشروط اوربند اعلان کړ. دا اوربند ځینو هیوادونو د هرکلی وړو. خو د طالبانو پخوانی غړی مولوی اکبر اغا وایي چې ښایي طالبان څلور یا 15 ورځې اوربند وکړي خو اعلان نه کړي.
د دوی د خبرې مطابق دوی وایي چې طالبان به اوربند زما فکر باندې وکړي د څلور 15 ورځې لپاره، خو البته دوی ویلی سم چې اعلان به نه کړي. زما خپل تحلیل داشتي.
حکومت د اوربند لپاره کمیسون هم ټاکلی. ملي دفاع وزارت وایي دا اوربند به د تیر اوربند سره په تفاوت کې وي.
که چېرې د طالبان غواړي ښارونو ته ننوځي، نو د ښار په کمربندونو کې به دوی خپلې وسلې کمیسون ته او راجستر کوي، هغه به سپاري او له هغې وروسته به دوی داخلیږي. نه بیرغ داخله ولی شي او نه وسله داخله ولی شي.
د اوربند خبرې په داسې حال کې کیږي چې عام خلک د لوی اختر د منځون لپاره تیاری نیسي. سبا چې د لوی اختر لومړی ورځ ده، عام خلک وایي چې تمه د تیر اختر غوندې له اوربند لري.
اوربند خو اعلان شوی دی، دولت د خوانه خدای دې وکړي چې مخالف خوانه هم د اوربند اعلان شي، او لکه څنګه چې موږ کوچنی اختر درلودلو په سوله او په آرامۍ کې لوی اختر هم همداسې تیر شي.
تیر کوچنی اختر کې درې ورځې دواړو لورو اوربن اعلان کړی و، عامو خلکو د کوچنی اختر له اوربن په پراخه کچه هرکلی کړی و.
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ، د امریکا غږ آشنا راډیو، منځنۍ صفه 1296 FM 100.15.
زموږ غږ د واشنگټن د سټډیو نه اوري. د افغانستان حکومت ویلي وسله والو طالبانو نه د حکومت سره د دې ډلې د بندیانو د نومونو لست غوښتی دی. په دې اکله درته رپورټ لرو. له ګروسه یې اوري. یو شمیر هیوادونو د طالبانو سره د حکومت د اوربند هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي واشنگټن چمتو دی چې د سولې په کار کې له کابل سره مرسته وکړي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د افغانستان د جمهور رئیس اشرف غنی د اوربند د اعلان هرکلی وکړ او ویل امریکا د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو سره همکاري ته تیار ده.
امریکا د افغانستان ولسمشر غنی لخوا طالبانو ته د اوربند د مشروط وړاندیز هرکلی کوي. دا د افغانانو د سولې د خواهش سره سم عمل دی.
جمهور رئیس اشرف غنی ویل سر لنن دوشنبه ورځې په دې شرط درې میاشتنی اوربن اعلانی چې که طالبان هم اوربن وکی.
بار دیگر سر از فردا دوشنبه که روز عرفه است تا روز میلاد نبی مشروط بر این که طالبان نیز در این ایام خجسته آتش بس را اعلام و رعایت نمایند و یا تا هر مدت که طالبان بان متحد باشند آتش بس را اعلان میکنند.
طالبانو تر اوسه د نوی اوربن په اړه څه نه دی ویلي، خو د یکشنبه په ورځ یې په اعلامیه کې خبر ورکو چې ګڼ شمیر بندیان به خوشي کړي.
د اسلامي امارت په زندانونو کې د دښمن هغه اسیران به چې د خلاصون پر شرایطو برابر وي مشخص او له زندان څخه آزاد کړي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو نوی وزیر شاه محمود قریشي نن ویل چې د خپلو ګاونډیانو افغانستان او هند سره د امن ډکې اړیکې غواړي.
والم د افغانستان خلکو ته ووایم چې موږ یو بل ته ضرورت لرو. موږ باید د یو بل ملاتړ وکړو. موږ نه یوازې باید د یو بل ستونزې درک کړو، بلکې د حل لاره ورته ولټو او د خپلو ستونزو د حل لارې چارې په دو اړخیزو خبرو پیدا کولی شو.
د طالبانو سره په تازه نښتو کې افغان قواو خبر ورکو چې نن دوشنبه یې په قندس ولایت کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د هغو ماشومانو او ښځو په ګډون 150 کسان آزاد کړل چې نن سار وختي طالبانو یرغمل کړی وو. او روسیې نن دوشنبه ویل دوی د افغانستان په اړه د سولې د نړیوالو خبرو دپاره تیاری نیسي او د سپتمبر په 4مې غونډې ته یې طالبان هم وربللی دي. د انټرفاکس خبری اژانس په کابل کې د روسیې د سفیر زمیر کابلوف په وینا لیکلی چې روسیا هیله مند ده که طالبان د افغان دولت د ملي پخلاینې د پروسې پیل کېدو لپاره مثبت ځواب ورکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 FM 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان حکومت ویلي وسله والو طالبانو نه د حکومت سره د دې ډلې د بندیانو د نومونو لست غوښتی تر څو د هغوی په خوشي کولو غور وشي. په دې اړه نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورټ کې اوري.
د افغانستان حکومت له وسله والو طالبانو سره د مشروط اوربند کولو د اعلان ترڅنګ له دغې ډلې څخه د بندي طالبانو د نومونو لست غوښتی دی. د افغانستان د جمهوری ریاست ویان محمد هارون چیخانسوری د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې تر اوسه حکومت یو طالب زندانی هم خوشی کړی نه دی، خو د هغوی د آزادولو پر سر بحثونه روان دي. د ښاغلي چیخانسوری پر وینا چې حکومت د باور د فضا د رامنځته کولو لپاره دغه اقدام کړی دی.
هیڅ ډول شی اوس نسته یا تعداد چې بندیان راکېږي یا الکېږي. د افغانستان حکومت د طالبانو څخه لست غوښتی دی چې تاسو خپل لست راکړئ. بعد هغه د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه خصوصا لوی سرمالي به دا لست ګوري او په هغه کټګوري او بخښونه کې چې د افغانستان حکومت قوانین اجازه ورکوي چې بعضې بندیان لاسي او هغه د افغانستان امنیت ته خطر نه وي په هغوی باندې به غور کېږي.
وسله والو طالبانو هم تېره ورځ په یوې اعلامیه کې ویلي چې له دغې ډلې سره د اسیرانو د بیرته خوشي کولو پر سر غور کوي او د دوشنبه په ورځ به پر شرایطو برابر یو شمېر بندیان آزاد کړي. د وسلوالو طالبانو یو پخوانی چارواکي اکبر اغا امریکا غږ آشنا ته وویل چې وسلوالو طالبانو هم د ښه نیت ښودلو لپاره د یو شمیر بندیانو د خوشي کولو پریکړه کړې ده.
طالبانو د حسن نیت په وجه باندې یا د ملت د خوشاله کېدو په وجه باندې تاسو خبر یاست چې نن بندیان دوی لیست یې او په سلګونو بندیان دوی لکه نو دا هم یو برخه د دې د چلی د دې ملک سره یا د دې خلکو سره هغه رحم لري او هغه شفقت لري او د شنیت لپاره دا کار کوي.
خو د افغانستان د جمهوریت ریاست ویان د طالبانو دغه اقدام ته په اشاره وویل طالبان باید د افغان حکومت د لیست پر بنسټ بندیان خوشی کړي.
دوی هم چې ویلامه اور کړی چې بندیان خوشی کړي هغه کوم د افغانستان د حکومت موقف ده تر څو چې مجلس نه ورکړي دوی کوم بندیان خوشی کړي یا هغه د اسیران د حکومت دی ور سره کنه دي.
د هغه پر وینا په دغه پروسه کې به افغان حکومت هغه طالب بندیان چې ناروغ او زاړه دي او یا د حبس موده یې پوره شوی وي له زندان څخه خوشی کړي. خو ښاغلی چخانسوري ټینګار وکړ چې د حکومت د پریکړې پر بنسټ په دغه پروسه کې د طالبانو د رهبرۍ د کچې غړي شامل نه دي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د بندیانو د لز تبادله کولو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې تیره ورځ د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د عرفې له ورځې څخه نیولې د اسلام د پیغمبر د میلاد تر ورځې پورې چې پوره درې میاشتې کیږي له طالبانو سره مشروط اوربند اعلان کړ. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان حکومت د اوربند په وړاندې خپل رسمي دریز نه دی سرګند کړی. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. په کندز کې وسلوالو طالبانو د مسافرو د سورلۍ درې بسونو کې سپاره مسافر یرغمل کړي وو. طالبانو شپږ دیرش تنه له ځان سره ساتلي او دوه نوي تنه مازیګر ناوخته بیرته خوشي کړي دي. نور تفصیل د سیمینا د امریکا غږ د خبریال ګلرحیم نیازمن پر رپورټ کې اوري.
نن دوشنبه سهار وختي وسلوالو طالبانو د قندوز خان آباد ترمنځ د نیکپای په سیمه کې درې لویو بسونو کې سپاره مسافر برمته کړي وو. د چارواکو د معلوماتو له مخې د دغو برمته شوو مسافرو شمیر 128 تنو ته رسیده. وسلوال طالبان د قندوز خان آباد له لوی لارې څخه په داسې حال کې په درې لویو بسونو کې سپاره مسافر کوزوي چې سبا د لوی اختر لومړۍ ورځ ده او مسافر هڅه کوي چې د اختر د لمانځلو لپاره ځانونه کورونو ته ورسوي. د خان آباد ولسوال حیات الله میری امریکا غږ ته وویل چې دغه لوی بسونه له کابل څخه د بدخشان او تخار پر لور روانو چې د نیکپای په سیمه کې وسلوالو نیولي او له مسافرو سره یې بیولي دي. مازیګر ناوخته د خان آباد ولسوال د دغو مسافرو لډلې څخه د دوه نوي تنو د خوشی کېدو خبر ورکړ. د خان آباد ولسوال حیات الله میری د دغو مسافرو د خوشی کېدو په اړه وایي
دا موټر را خوشی کړي او څنګه سره ځان سره کړي دا اوس لیست تر کو وو سره خان آباد کې زموږ سره هم دلته مجمع د نوي کسا د هغه له سره تر اوتی دي او پاک ډیر کسا د هغه په سره کې دی وسلن دوی کې دی تذکيره نه درلوده په موږ تاسو نه تر کړی
هغه وایي چې د دغو مسافرو له ډلې څخه یې شپږ دیرش تنه وسلوالو طالبانو له ځان سره برمته ساتلي دي. نوموړی زیاتوي چې په مسافرو کې درې ښځې هم وي چې هغه یې له نورو مسافرو مخکې خوشې کړې وي. خو د کورنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو اړیکو سلاکار بهار مهر امریکا غږ آشنا ته ویلي چې طالبانو 138 تنه مسافر خوشی کړي دي. خو د قندوز چارواکي په دریو بسونو کې د سپرو مسافرو شمیر 128 تنه یادوي. د سیمې یو تن عیني شاهد د دغو مسافرو د خلاصون لپاره د پولیسو د عملیاتو په اړه داسې وایي.
دالت سبعي وخت کې خلکو ویلي اله وخونه واقع کول راوتختي هغه د ټانګونه راغله جنگ ما ویل څنګه چل دوا غي بيولې سدوسي طالبان بيولې دي یا جنگ کې دولت دي هغه را خوشي کوي یا کې دولت راغله لاړه جنگ یو کا هغه لاسته چیر نه وړ بیرته راوتل.
د قندوز اوسیدونکو هم د دغه ولایت له امنیتي اوضاع اندېښمن دي. دوی وایي چې د دغه ولایت څخه ټولې وتلې لارې د مسافرو لپاره خطرناکې دي.
د قندوز تخار قندوز کابل د ټولې لوی لارې چې دي ډېر زیات ناامن دي. په دغه لارو کې چې هر لحظه وسلوال مخالفینو غوړي راوتل شي
د قندوز لوی لارو وضعیت ډېر خراب ده. د نن درې لوی موټر مسافر بری موټرونه سل نفر نه ډېر مسافرین ویولي ځان سره نو دا ډېر د اندېښنې ځای ده. موږ د کندوز سدونکو دا
او کوم کسان چې په کندوز کې اوسېږي دا د مجبوریت په لحاظ باندې د ولایت په پراسه دي کسوک د دې امکانات لري چې د ولایت څخه د خپل خپل پکې کینو یو دغه حمدلته ندرې یعنی یو شپه حمدلته نه کوي د کندوز لوی لارې کوي چې د شیرخان بندر د تخار ولایت د کابل د چې کوم دا یو هم چې د ډاډ وړ نه دي امنیتي وضعیت ښه نه دی په هر وخت کې مخالفین راوځي مسافرین کته کوي چې د نن پیښه یو مثال دی او اکثره وخت په دغه لارو باندې جګړې کیږي یعنې کله چې په لاره باندې ځو بل ځای ولایت ته سفر کوو که چې کله د امنیتي ځواکونو یو موټر زموږ څنګ ته رانږدې شو نو په هر لحظه به په زړه کې دا شی تیریږي چې اوس به په دغو موټرونو باندې برید کیږي یا په دغه کاروان باندې به برید کیږي
دا لومړی ځل نه دی چې وسلوال طالبان په بسونو کې سپاره مسافر یرغمل کوي بلکې مخکې تر دې هم څو ځل ورته پېښې رامنځته شوي دي ګلریم نیازمن امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام
څنګه غږ د واشنگټن د سټډیو ناوري د امریکا د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وی څلور مخالف هیوادونه به د امریکا په راتلونکو ټاکنو کې د مداخله کوخه خوږي بولټن په بیت المقدس کې د اسرائیلو له صدر اعظم سره د ایران پر مسایلو هم خبرې کړې دي نور تفصیل د امریکا غږ د همکار نسیم ستانیزی پر پوک کې اوري
د متحدو ایالاتو د استخباراتو د ادارو مشترک رپورت روسیا په دې تورونه کړې ده چې د 2014 کال په انتخاباتو کې د امریکا پر رای ورکوونکو باندې د اغیزو کولو هڅه کړې ده د استخباراتو ارزونې وایي چې د سږ کال د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې هم دې ته ورته اندېښنې موجودې دي
زموږ توجه دلته په دې باندې ده چې د امریکا خلکو ته ووایو چې موږ دا خطر پیژندلی دی واقعي خطر دی او دوام لري موږ په خپل قدرت کې له هر څه نه ګټه اخلو چې داسې مشروع انتخابات وشي چې د امریکا خلک پرې باور وکړی شي
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن درې نور بهرني قدرتونه هم په دې تورن کړل چې ښایي د 2013 کال د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې مداخله وکړي
زه په غوسه توګه ویلی شم چې د چینایانو د مداخلې په اړه د ملي امنیت اندېښنه په کافي اندازه شته دی همدارنګه د ایران او شمالي کوریا د مداخلې اندېښنې هم شته دي
په همدې ترڅ کې د ولسمشر ټرمپ د ملي امنیت سلاکار د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو ته په بیت المقدس کې وویل چې د امریکا لپاره زخت ډیره مهمه ده چې ایران هیڅکله داسې اټومي وسلې ترلاسه نه کړی شي چې د استعمالولو قابلیت ولري
همدا علت دی چې ولسمشر ټرمپ له دې بدې او ناوړه معاملې نه ووت همدا علت دی چې هغه پر ایران اقتصادي بندیزونه بیا ولګول موږ په اروپا کې له خپلو ملګرو سره خبرې کوو چې په دې ضرورت یې قانع کړو چې د ایران د اټومي وسلو او بالستیک توغندیو پروګرام په تړاو پیاوړي ګامونه اوچت کړي
د شنبې په ورځ د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په یوه ټویټ کې ولیکل ټول احمقان چې په دې اړه ډیر فکری تمرکز لري یوازې روسیا څاري په کار د هغوی بلې خواته یعنې چین ته هم وګورو
زما ترجیحات د دې څو د خبره یقیني کړم چې له خپل بشپړ قابلیت نه کار واخلو چې نه یوازې انتخابات وساتو بلکې هغه سیستمونه چې په امریکا کې د لاسوهنو امکانات پکې موجود وي هغه هم خوندي وساتو
د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي دای به په انتخاباتو کې د مداخله مسله بیا هم د روسیې له استازي سره د دې اونۍ په اخر کې د ژنیو په ملاقات کې راپور تکړي
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي او ردلې مهروي
او دا هم د روان خبرونه وروسته رپورت د فرا ولایت د امیرختیا رئیس وی د دې ولایت په نام نه ولسوالیو کې ځنې وسلوال طالبان د پولیو واکسین د تطبیق مخنیوي کوي چې له امله یو شمېر ماشومان ته په سمه توګه واکسین نه رسول کیږي هغه زیاته یې که څه هم وسلوال طالبان په مستقیمه توګه د پولیو واکسین سره مخالفت نه کوي خو ځنې واکسیناتورانو ته اجازه نه ورکوي چې پولیو واکسین په معیاري توګه پلی کړي نور تفصیل د امریکا غږ د همکار خوشحال ځلان په رپورټ کې اوري
دی فراسی میز روختیای چارواکی د دی ولایت په نام نو ولسوالی کې دی پولیو یا د ماشومانو دی ګزان واکسین په کمپاینونو کې دی وسلوالو طالبانو لاس وهنه دی اندیشنې وړګنی د فرادی امروختیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شیخ وای ډیری وختونه دی دولت وسلوال مخالفین خپل کسان چې غیر مسلکی دی دی واکسین کوونکو په توګه ګماري او یا هم په معیاري توګه دی پولیو واکسین د پلي کولو مخه نیسي چې هر ځل یو زیات شمیر ماشومان دی پولیو له واکسین څخه بی برخې پاتېږي.
دوی خپل شرایط مشته وړاندې کوي، کوشش کوي چې پروګرام خپل په قیمت کې وساتي، یعنی پروګرام نه پرېږدي په شکل د مستقلانه هلته عمل وکړي. پر مثال مشته وایي چې اوس کور پر کور متطبقوي، یا موږ ته پیشنهاد کوي چې وروره نفر موږ تیسته معرفي کړو، کوردیناتور، سوپروایزر یا مبلغ یا سوپروایزر د مبالغینو. وخت چې دا نیمګړتیا پروګرام تطبیق شو، طبعاً هغه کس چې دی معرفي کوي زیاتر هغه خبره مني، زموږ خبره نه مني.
خو د فرا مدني فعالین د جګړې لشکې لوغاړو څخه غواړي چې ګزن واکسین ته سیاسي بڼه ورنه کړي. د دې ولایت یو تن مدني فعال نسیم مینوال وایي پولیو واکسین یوازې د ګزن له خطرناکې ناروغۍ څخه د ماشومانو د ژغورنې لپاره دی چې په حکومت او یا هم کوم سیاسي جریان پورې تړاو نه لري. هغه له طالبانو څخه غواړي چې د پولیو واکسین کمپاین ته خنډ نه شي.
کله چې یو ماشوم په دې مرضی اخته سي نو هغه د همیشه لپاره بیا په فلج اخته کیږي. نو د پولیو موضوع چې دا نه دولت پورې اړه لري او نه هغه غیر دولتي گروه پوری ده، بلکه یو پروگرام دی. دا هیله لرم چې ټول هغه کورنۍ چې ماشومان لري باید هغه ته دا واکسین ورکړي.
په همدې حال کې قومي مشران په کلیو باندو کې د مخورو شخصیتونو څخه غوښتنه کوي چې ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق په برخه کې مرسته وکړي. قومي مشر استاد امید الله خان ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکولو مخنیوي د اسلام مبارک دین له نظره لویا ګناه ګڼي او دی واکسین کوونکو سره دی مخاورو کسانو دی همکاری غشتون کی دی.
زما غشتنه، زما ورندیز، زما پیشنهاد، زما آواز، نه او زما غشتنه خپل د ټولو مشرانو سپینجرو علما کرامو څخه دی چې دغه موضوع دی نه سیاسي کی او خپل د ماشومانو حیات دی متوجي وسی، د دوی صحت دی متوجي وسی.
څو کال وړاندې دی فرا په نام نو ولسوالۍ کې دی امنیتي ګواښونو له امله دی پولیو پیښې رامنځته شوې وي چې اوس په دې ولایت کې تر یوه حده دی ماشومانو دی ګزن ویروس مخه نیول شوې ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هیروئ.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. امریکا د وای د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ په مستقیمو خبرو کې همکاري ته چمتو ده. په همدې حال کې د طالبانو دوه قومندانانو د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د اوربند وړاندیز رد کړ او ویلي دي چې د اوربند کول په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره مرسته کوي. روسي د افغانستان د سولې نړیوالو مذاکراتو ته تیاری نیولې چې ټاکل شوی په راتلونکو دوه اونۍ کې په مسکو کې وشي او طالبانو ته هم بلنه ورکړې ده چې برخه پکې واخلي. د فرانسې د تیلو تر ټولو ستر شرکت په ایران کې د 5 میلیارډ ډالرو په ارزښت قرارداد په رسمي ډول فسخه کړ او د دې هیواد نه ووت. قرارداد د شلو کالونو لپاره وو او د ټوټل کمپنۍ د ایران په جنوبی برخه کې د طبي غازو فابریکه جوړوله. د پاکستان د نوي حکومت د کابینې غړو نن د وفاداری لوړه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو نوي وزیر شاه محمود قریشي ویلي دی په دې خبر دی چې د پاکستان بهرنۍ پالیسی د کوم سن سره مخته او ژمنه وکړه چې په بهرنۍ تګلارې کې به اصلاحات راولي. ښاغلی قریشي ویل پاکستان په افغانستان کې سوله او ثبات غواړي او زیاته کړه چې د پاکستان آینده د افغانستان د سولې سره تړلې ده. په ترکیه کې د امریکا په سفارت ډز شوي دي، خو څوک پکې ژوبل شوي نه دي. د امریکا جمهور رئیس وایي د 2014 کال د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په هکله تحقیقات ملي رسوایي ده. دغه تحقیقات خاص استازی رابرټ مولر کوي او د روسیې پوځ د 1901 کال را په دې خوا تر ټولو د سترو پوځي تمریناتو لپاره تیاری نیسي. د روسیې د دفاع وزیر سرګی شویګو ویلي دی چې دا نظامي تمرینات به 15 ورځې وي او بله میاشت پیل کیږي. په تمریناتو کې چین او منګولیا هم ګډون لري.
د
درنو واریدون کنیم ساعت خبری پختو لمړی خبرونه په همدې ځای پایته ورسیده. په لاندې شیبو کې د تاریخ خبرونه د نړۍ د تازه خبرونو او رپورټونو سره پیلېږي. اوریدل مهیروي سوکاله او آباد اوسئ. تر بیا هم خدای مل شي.